आज व्यू 360 में आलमी ताकतों का दबाव या जमीनी हकायक, कौन से अवामिल गजा पर इसराइल के वसी पैमाने के जमीनी हमले में ताखीर की वजह बने, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। हमास की तरफ से इसराइल पर हमले के बाद से कई दिनों से तेल अवीव ऐलान कर रहा है कि गाजा में हमास की अस्करी कुव्वत के हतमी खात्मे के लिए जमीनी हमले की तैयारी की जा चुकी। इसराइल की तरफ से इस हमले के लिए अंदाजन 360,000 रिजर्व फौजी तलब किए गए हैं और इस वक्त गाजा की पट्टी की दूसरी तरफ इसराइली आर्टिलरी और हजारों मुसल्ह फौजी इकट्ठे हैं। इसराइली फजाइया और बहरिया अमरीका की तरफ से दहशतगर्द करार दी जाने वाली तंजीम हमास और फलस्तीन इस्लामी जिहाद के मुमकिन ठिकानों और असलाह खाने पर मुसलसल बम्बारी कर रही हैं, जिसमें हमास के कमांडर समेत बड़ी तादाद में आम शहरी भी हलाक और जख्मी हुए हैं। ऐसे में यह सवाल उठाया जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर जमीनी हमले के ऐलान के बावजूद इसराइल ने गजा पर ऐसा हमला क्यों नहीं किया? क्या इसमें अमरीका और दीगर आलमी ताकतों का कोई किरदार है? या रुमालियों की रिहाई का इंतजार और इंसानी बहरान है, इंटेलिजेंस की कमी है या कोई और वजह है? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं यरूशलम और जानते हैं कि जमीनी हकायक क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका के यान बुशार हमें ज्वाइन कर रहे हैं यरूशलम से। यान, हाउ इज द डिले इन अ फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन ऑफ गाजा बाय इजराइल इज बीइंग लुक्ड अपॉन लोकली?
Well, there's a lot of uncertainty here about what's going to happen once Israel invades Gaza, or if Israel invades Gaza. There were expectations that that would happen a few days ago, but it didn't happen. There's a lot of international pressure on Israel right now to avoid this invasion. People here on both sides, in the West Bank and here in Israel, are very, very worried that this invasion might escalate the violence for all the region.
यामुशा हमें बता रहे थे कि बहुत ज्यादा बेयकीनी की कैफियत है इस वक्त जो सिचुएशन है, खासतौर पे इन्वेजन के हवाले से, जो कि इसराइली हमले के हवाले से बात कर रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो अब तक इसके ना होने की है वो इंटरनेशनल प्रेशर है, आलमी ताकतों की तरफ से जो इस वक्त प्रेशर इसराइल पे है उसकी वजह से, और दोनों साइड पे वेस्ट बैंक में भी और इसराइल में भी अवाम की में काफी बेचैनी पाई जाती है इस हवाले से। यहाँ US ऑफिशियल्स आर सेइंग दैट दे आर आस्किंग इसराइल फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस इन द अटैक and not for the ceasefire. How is U.S. role being perceived there on both the sides?
Well, I can assure you that in the Palestinian side, people are very angry and frustrated by this situation right now. They keep saying this is a genocide that is happening in Gaza. And here in the West Bank, people are very, very angry and saying that the time of negotiations with Israel has gone. It's needed action. It means that the Palestinian Authority seems to be losing power in the West Bank, while Hamas and other factions that want confrontation with Israel are getting stronger. In the Israeli side, people seem to be looking at what's going on in Gaza as a natural result of the Hamas attack.
यौन का कहना है कि फ़लस्तीनी जो हैं वो बहुत गुस्से में हैं, जिस तरह का रिएक्शन अब तक और जिस तरह का स्टांस अब तक अमेरिका की तरफ से आया है उस पर, और ख़ास तौर पर इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं, चाहे वो फ़लस्तीनी वेस्ट बैंक के हों या वो गाज़ा के हों। और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की सपोर्ट जो है उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जो सपोर्ट है, महमूद अब्बास की जो गवर्नमेंट है उस पर, उसके लिए सपोर्ट कम हुई है, और गाज़ा के लिए, गाज़ा में जो हमदर्दियाँ हैं वो हमास के लिए बढ़ी हैं। लेकिन इसराइली साइड पर जो आवाम है वो समझती है कि ये एक नेचुरल रिस्पांस है जो इसराइल की तरफ से दिया जा रहा है हमास के हमले के बाद गाजा पे हमले की सूरत में। वाइल्ड सिचुएशन इज डायर इन गाजा, देयर हैव आल्सो बीन अटैक्स इन वेस्ट बैंक एज वेल। हाउ इज द सिचुएशन ऑन दैट साइड?
इन गाजा यूएन इज सेइंग दैट इट्स अप्रोचिंग अ कैलामिटी, अ ट्रेजेडी, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी. The hospitals, they don't have fuel to run anymore. It's a lack of medicines. And they say the trucks that are getting into Gaza, it's just a drop in an ocean of needs, materials for the civilian populations. Also, there are no shelters anymore for the people. And UN was saying that a lot of people are sleeping on the streets in Gaza because they don't have any place to go. In the West Bank, this last night was very violent. Israeli forces stormed refugee camps here in Ramallah, very close to where I am, and also in Jenin. This morning, I was in a funeral of a 16-year-old boy that was killed by the Israeli forces in Ramallah. Already, since the beginning of the war between Israel and Hamas, more than 100 Palestinians have been killed in the West Bank, either by the Israeli forces or by Jewish settlers that have been attacking the Palestinians in the West Bank.
جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی المیے کی یہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو امداد اب پہنچائی جا رہی ہے غزہ میں جتنے ٹرکس اب تک پہنچے ہیں اس کو سمندر میں قطرے کے برابر کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو لوگ ہیں غزہ میں سڑکوں پہ گلیوں میں سو رہے ہیں ویسٹ بینک میں بھی صورتحال اسی طرح کی ہے جس میں اسرائیل کی طرف سے جو ایکشن لیا جا رہا ہے جو آپریشنس کیے جا رہے ہیں اس میں رامالہ میں جو 16 سالہ لڑکے کی ہلاکت ہوئی اور اس کی جو جنازے کے جس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوئی وہ خاصی فرسٹریٹنگ نظر آتی ہے اس سائڈ سے بھی اور اسرائیل میں بھی جو اس وقت ریئیکشن ہے وہ کنٹینیوسلی اس کانٹیکسٹ میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ فورسفلی اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں آن دا ادر سائڈ جو کہ ہم لوکل سائڈ سے پریشر اس پہ دیکھ رہے ہیں. تھینک یو جان, تھینکس فار اپڈیٹنگ اس فرام یروشلم آن دس.
تھینک یو ویری مچ.
اسرائیل سے حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے لوگوں کے اہل خانہ نے کل لندن میں پریس کانفرنس کی جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ ایک ڈرونے خواب میں جی رہے ہیں.
اور تب سے یہ ایک ڈراؤنے خواب میں رہنے کی طرح ہے. میری آنکھوں کے سامنے تصویریں چلتی رہتی ہیں. میں کھانا کھاتے ہوئے مجرم محسوس کرتی ہوں. میں اپنے بستر پر سونے پر مجرم محسوس کرتی ہوں. میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے یا اپنے بچوں کو رات کو ڈھانپتے ہوئے مجرم محسوس کرتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ زمینی حملہ دونوں طرف سے بے گناہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ جانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. میں نہیں جانتی کہ ایسا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. مجھے اسرائیلی حکومت پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے خاندانوں کے لیے جو بھی صحیح ہے جلد از جلد یا بحفاظت واپسی کے لیے اقدام کرے گی. میں جانتی ہوں کہ کسی وقت انہیں اندر جانا پڑے گا کیونکہ ہمیں حماس کو ختم کرنا ہوگا. مجھے صحیح وقت کا پتہ نہیں کیونکہ میں سیاستدان نہیں ہوں. ہمارے گھر والوں کے وہاں ہوتے ہوئے اسرائیل وہاں اندر جا کر کاروائی کرے گا یہ سوچ کر خوف آتا ہے. اس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے.
غزہ پر اسرائیلی بمباری سے بچنے کے لیے فلسطینی خان یونس کی طرف جا رہے ہیں. ایک گھر جس پر ایک خاندان کے تقریباً 50 افراد ٹھہرے تھے مبینہ طور پر اسرائیلی بمباری میں وہ ہلاک ہوئے ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں.
یہ علاقہ غزہ کی وادی کے جنوب میں ایک محفوظ راستے پر ہے جو دیر البلاح سے خان یونس تک جاتا ہے. میں خان یونس سے ہوں. ہم نے یہاں اپنے رشتہ داروں کا استقبال کیا جو غزہ شہر سے آئے تھے. ہمارے پاس 50-70 سے زیادہ لوگ تھے کیونکہ خان یونس کو محفوظ سمجھا جا رہا تھا, لیکن یہ محفوظ نہیں ہے. ہم صبح کے وقت اپنے بم زدہ گھر میں جا کے اور ہر طرف دھواں تھا اور ہم سانس نہیں لے سکتے تھے. ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. بجلی نہیں تھی. ہم اپنا دماغ کھو بیٹھے ہیں.
امریکہ کا کہنا ہے کہ 17 اکتوبر کے بعد سے عراق اور شام میں اس کی افواج پر 10 سے زیادہ ڈرون اور راکٹ حملے ہو چکے. ایسے میں جب امریکہ مزید فوجی اثاثے خطے میں بھیج رہا ہے اور خطے میں امریکیوں اور امریکی تنصیبات کو لاحق خطرات کی وارننگ دے رہا ہے, مشرق وسطی میں ایک وسیع جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں. یہ خدشات کیوں پیدا ہو رہے ہیں جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
اسرائیل حماس تنازع کے بڑھ کر ایک وسیع جنگ میں بدل جانے کے خدشات کے درمیان وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے کوارڈینیٹر جان کربی نے کہا ہے کہ ایران حماس اور حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے.
We have sent a strong signal of deterrence.
وہ ان گروپس کی پشت پناہی کر رہے ہیں, اس میں شک نہیں. ہم نے روک تھام کے لیے ایک سخت پیغام بھیج دیا ہے. ابھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ کوئی دوسرا ملک یا ایکٹر اس تنازع کو فوری طور پر بڑھانے کے لیے تیاری کر رہا ہو, لیکن ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. اور پھر میں یہاں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایران کے اس معاملے میں ملوث ہونے, عراق اور شام میں ان ملیشیا گروپس کے لیے اور پورے خطے میں دہشت گردوں کے لیے ان کی حمایت کے پہلو کو نظر انداز نہیں کر رہا.
اتوار کو امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے اے بی سی نیوز کے شو دس ویک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ مشرق وسطی میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا رہا ہے.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں, حال ہی میں ہم نے عراق اور شام میں اپنے فوجی اڈوں پر راکٹ اور یو اے وی کے حملے دیکھے ہیں. ہم صورتحال میں شدت آنے کے بارے میں فکر مند ہیں. در حقیقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پورے خطے میں ہمارے فوجیوں اور ہمارے لوگوں پر حملوں میں نمایاں اضافے کا اندیشہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدام کریں گے کہ ہمارے فوجی اچھی پوزیشن میں اور محفوظ رہیں۔
7 اکتوبر کو حماس کے جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد سے، جس میں 1400 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے، غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں کم از کم 5000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی امداد کی تنظیمیں لڑائی میں انسانی بنیادوں پر وقفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تاہم وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اس وقت سیز فائر حماس کو تقویت پہنچانے کا کام کرے گی۔
کسی بھی جنگ بندی سے حماس کو آرام کرنے، دوبارہ فٹ ہونے اور اسرائیل کے خلاف دہشت گرد حملے جاری رکھنے کے لیے تیار رہنے کی صلاحیت ملے گی۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے پیر کو کہا کہ انہیں یقین ہے کہ گروپ کے رہنما غزہ میں امداد کی اجازت دینے کے لیے انسانی بنیادوں پر توقف کے مطالبے کی حمایت کریں گے۔ اگرچہ امدادی سامان کے مزید ٹرکس غزہ کی پٹی میں داخل ہو رہے ہیں، ہیومینیٹیرین ادارے اس امداد کو ناکافی کہہ رہے ہیں۔ ترسیل کے لیے ایندھن کی کمی کی وجہ سے یہ آپریشن بھی روک دیے جانے کا خطرہ ہے۔ ایسے میں 20 لاکھ سے زائد محصور فلسطینی امداد کے منتظر ہیں۔ سندھی شین کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد۔
امریکہ نے اسرائیل کے لیے اس کی حماس کے خلاف جنگ میں مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے، خطے میں اپنی عسکری طاقت کی موجودگی کو بڑھانے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ فی الحال تو یہ اس جنگ کو خطے میں پھیلنے سے روکنے کے لیے ہے، لیکن کسی خطرے کی صورت میں ان فوجی وسائل کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔
ہم دوسرا یا تیسرا محاذ کھلتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم اپنی افواج اور فوجیوں کو لڑائی کی زد میں آتے نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔
And this is not about Hamas.
یہ فلسطین سے متعلق نہیں، یہ حماس سے متعلق نہیں، یہ سارے خطے سے متعلق ہے، یہ ساری دنیا سے متعلق ہے۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ فلسطین کاز کی اہمیت کو تسلیم کرے اور اس کا حل تلاش کرے۔ یاد رکھیں کہ امریکہ کو غیر جانبدار ثالث ہونا تھا۔ امریکہ اس چار رکنی گروپ کا حصہ تھا اور امریکہ ہی میں اوسلو معاہدہ ہوا تھا، اس لیے ہمیں توقع ہے کہ عرب اسرائیل تنازع کو حل کرنے کے لیے امریکہ اب مداخلت کرے گا۔ صورتحال کو ہوا دینے اور اسرائیل کو ہتھیار بھیجنے کے بجائے امریکہ کو چاہیے کہ وہ سفارتکار بھیجے جو اہل ہوں، قابل ہوں اور عرب اسرائیلی تنازع کا حل تلاش کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں۔
اس وقت جس طرح آپ نے ابھی سنا کہ جو فتح کے صحابی صدام تھے، سینٹرل کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری صحابی صدام، وہ یاد دہانی کروا رہے تھے ہمیں، اور جس طرح سے انہوں نے ابھی جو رسپونڈ کیا جس طرح سے کہ امریکہ کو وہاں پہ سفارتکار بھیجنے چاہیے، اسلحہ نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن جو ہیں اسرائیل سمیت خطے کے اہم عرب ممالک جیسے مصر، قطر اور سعودی عرب کے دورے کر چکے ہیں، کیا اسرائیل کے پاس حماس کو اپنے اعلان کے مطابق حتمی طور پر ختم کرنا ممکن ہے؟ اور اگر اسرائیل ایک وسیع پیمانے کی زمینی کارروائی نہیں کرتا تو اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں حسن عسکری سے۔ حسن، صدر بائیڈن اسرائیل کو متنبہ کر چکے کہ وہ ایسی غلطی نہ کرے جو امریکہ نے 9/11 کے بعد کی۔ امریکہ کا یہ تجزیہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ اسرائیل کے پاس ایک فل سکیل زمینی کارروائی کے ٹھوس اہداف موجود نہیں ہیں، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے اسرائیلی آپریشن میں تاخیر کی؟
دیکھیے، یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ امریکن ایڈوائس، اگرچہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو، لیکن وہ جو گراؤنڈ اوفینسو کے سلسلے میں انہوں نے کوشن کیا ہے، ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اگر زمینی کارروائی کی جائے تو اس سے ہیومن کاسٹ اسرائیل کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپریشن جو ہے انہیں کرنا ہے آباد علاقوں میں جہاں بلڈنگیں ہیں، گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، تو وہاں پہ ایمبوش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ ایئر ریڈز میں اسرائیل کا کوئی لاس نہیں ہوتا۔ اور تیسرا فیکٹر میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسرائیل گراؤنڈ اوفینسو کرتا ہے اور اندر ڈیپ انسائڈ غزہ جاتا ہے تو اس جنگ کے پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اگر فرض کیجئے اس پریشر کو، گراؤنڈ اوفینسو کے پریشر کو ایز کرنے کے لیے حزب اللہ ساؤتھ لبنان سے کارروائی شروع کرے، تو پھر لبنان کے ساؤتھ میں ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے جس سے لبنان افیکٹ ہوگا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے حلب، سیریا کے دو ایئرپورٹ حلب اور دمشق پہ محدود حملہ کیا ہے, لیکن اگر حزب اللہ اس میں انٹر ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک بڑی جنگ ہو جاتی ہے, اور اگر لبنان میں بڑی جنگ ہوتی ہے تب اس کا پھر دوسرے عرب ملکوں کے لیے ایک پولیٹیکل چوائس کرنا کافی مشکل ہو جائے گا, انہیں زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ اس کے آبجیکٹیوز ایئر ریڈ سے یا ڈپلومیٹک پریشر سے جو امریکہ کہہ رہا ہے حاصل کر لیا جائے.
تو اگر زمینی کاروائی ہوتی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ پورے ایک تو بڑی جنگ بن سکتی ہے, خطے میں پھیل سکتی ہے, تو کتنی لمبی جنگ چل سکتی ہے؟ بیکاز اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ 3 مہینے کے لیے تیار ہے, 3 ماہ کی لڑائی کے لیے تیار ہے اور 3 مہینے تک جا سکتی ہے. اس کی اسیسمنٹ کے مطابق کیا یہ صرف بیان ہے؟
دیکھیے, اسرائیل اس قسم کے بیان ضرور جاری کرے گا, کیونکہ جو انیشل اٹیک تھا حماس کا 7 اکتوبر کو, وہ ان کے لیے کافی ہزیمت کا باعث تھا, شرمندگی کا باعث تھا, تو اس کی وجہ سے وہ ایک ہارڈ لائن شو کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ زمینی جنگ جو ہے اتنی طویل جا سکے گی, کیونکہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں یونائٹڈ نیشن, اور اگر امریکہ یہ فیصلہ کر لے کہ سیز فائر کروانی ہے تو پھر اس کے بعد یورپ اور امریکہ کے اصرار پہ کہ سیز فائر ہونی چاہیے, پھر اسرائیل اس جنگ کو 3 مہینے تک نہیں لے جا سکتا, کیونکہ یہ شارٹ رن میں ہی اس کے آبجیکٹیو اچیو ہو سکتے ہیں.
تو ایران کا رد عمل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور باقی علاقائی طاقتیں کس طرح سے رسپونڈ کریں گی اگر یہ زمینی اوفینسو آتا ہے سامنے؟ تو
دیکھیں, ایران کے لیے جو غزہ میں کوئی سپورٹ مہیا کرنا کافی مشکل ہے, کیونکہ غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے. ہاں, وہ حزب اللہ کی ڈیفینیٹلی فنڈنگ کے ذریعے یا اسلحہ کے ذریعے, فنڈنگ سے اسلحہ بھی مل جاتا ہے, ان کی مدد کر سکتا ہے, لیکن فزیکل انوالومنٹ کا یہاں ہمیں امکان نظر نہیں آتا. جہاں تک دوسرے عرب کنٹریز کا تعلق ہے, ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو ہونے کو اوائڈ کریں گے, لیکن ان کا پریشر جو ہے وہ امریکہ پہ اور یونائٹڈ نیشن پہ بڑھ جائے گا کہ اس جنگ کو فوری طور پہ بند جو ہے وہ کروایا جائے.
حسن صاحب, لاسٹ میں میرے پاس کوئی 40 سیکنڈز ہیں, جو باقی مسلم طاقتیں, جس طرح سے آپ نے علاقائی طاقتوں کی تو بات کی, سعودی عرب اور اردن کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں, سعودی عرب اور اردن کی پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف وہ جارڈن نے تو نارملائزیشن کی ہوئی ہے, اپنا سعودیہ بھی اس طرف جا رہا تھا, اور یہ زیادہ تر امریکہ سے بہت اچھے ان لوگ کے تعلقات ہیں, لیکن دوسری طرف جو وہاں کی سٹریٹس ہیں, جو عام شہری ہے, اس میں اتنی سمپتی ہے حماس کے لیے کہ ان حکومتوں کے لیے جو ہے اپنی ان پالیسیز کو پرسو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھی تو ان کو پھر اپنے ڈپلومیٹک ایکشن کوئی نہ کوئی, یعنی اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشن سسپینڈ کرنے پڑیں گے, یا پھر یہ ہے کہ امریکہ پہ یہ کوئی ڈپلومیٹک دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جو اس وقت آپ کا تجزیہ ہے اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو صورتحال اس وقت خطے میں بن رہی ہے, اور اگر لمبی جنگ نہیں چل رہی تو اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس لڑائی کا بہت براڈر اسکیل پہ پھیلنا بھی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن, آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور پروگرام کے آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں وائس آف امریکہ کی سباشا خان کی اسرائیل حماس لڑائی پر ایک نوجوان اسرائیلی لڑکی اور ایک فلسطینی طالبہ سے گفتگو. یہ دونوں ہی نوجوان خواتین ان بدترین حالات میں بھی امن کی امید کر رہی ہیں.
حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے میں 1400 افراد کو ہلاک کیا گیا, جبکہ کم از کم 200 کو اغوا کیا گیا. اسرائیل کے غزہ پر شدید حملوں کی شکل میں جوابی کارروائی میں 5000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. غزہ میں پلنے بڑھنے والی فلسطینی عفاف النجار اس انٹرویو کے وقت الشوتی کیمپ میں پناہ لیے ہوئے تھی.
میں امن چاہتی ہوں, میں واقعی امن چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ یہ سب رک جائے. ہم تھک چکے ہیں, ہم اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے بچے خوف زدہ ہیں, بہت لوگ مر چکے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں.
اسرائیلی نوا شپیرا کئی برس پہلے ایک پیس پروگرام کے تحت امریکہ آئی تھی, اور اب عالمی سطح کے لیے انسانی حقوق کی پالیسی سازی کرتی ہیں.
اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، اگر ہم اپنی آنکھیں اور کان کھولنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسے آگے دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ کبھی حل ہونے والا نہیں ہے، یہ دوبارہ ہوگا۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن میں تھک چکی ہوں، میں بہت تھک چکی ہوں، یہ اسے ختم کرنے کا وقت ہے۔
غزہ کی 75% آبادی اور اسرائیلی آبادی کا ایک تہائی سے زائد حصہ 25 سال سے کم عمر کا ہے۔ یہ نوجوان نسل فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی گزشتہ کئی نسلوں کی مانند اس تنازع میں ہی پیدا ہوئی اور پروان چڑھ رہی ہے۔ امریکی تھنک ٹینک یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس اور الائنس فار مڈل ایسٹ پیس نے اسرائیلی فلسطینی تنازع کے حل کے آپشنز پر اس نوجوان نسل کی رائے جاننے کے لیے ایک اسٹڈی کروائی۔ 15 سے 21 سال کے اسرائیلی اور فلسطینی نوجوانوں کے اس پول میں حصہ لینے والی بمشکل نصف تعداد کے خیال میں سیاسی حل امن لا سکتا ہے۔ ان نوجوانوں کی اکثریت کی رائے میں دوسرے فریق سے بات منوانے کا واحد طریقہ تشدد ہے۔ ایسے میں جب امن کی بات کرنا قبل از وقت محسوس ہو رہا ہے تو نوا شفیرہ جیسے نوجوانوں کی اقلیت اسے ڈھونڈنے کی اہمیت پر زور دے رہی ہے۔ ان کے خیال میں امن کا موضوع ایک عرصے سے دونوں ہی جانب سے نظر انداز کیا گیا ہے۔
If you ask me, I think peace is the only way.
اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ امن ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے۔ اس وقت مجھے دو ممکنات نظر آتے ہیں۔ پہلا، نسل کشی۔ فلسطین کا مسئلہ ختم ہونے والا نہیں۔ ہم یا تو ان سب سے چھٹکارا حاصل کر لیں جو ظالمانہ ہوگا اور جو بالکل نہیں ہونا چاہیے، یا پھر کسی معاہدے پر دستخط کریں۔ ایک معاہدہ ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوا، مزید تشدد ہمیں کہیں نہیں پہنچائے گا۔ ایک معاہدہ اور انصاف ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے۔
اسرائیلی حماس کے حملے میں مرنے والے افراد کا سوگ منا رہے ہیں اور اسرائیل کے جوابی جاری حملوں سے غزہ میں انسانی بحران کے شدید ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔
میری ایک 3 سالہ بھانجی ہے، ایک 6 سالہ بھانجا ہے، وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ تل ابیب میں رہتے ہیں، وہ روتے ہیں اور میری بہن سے پوچھتے ہیں کہ کیا لوگ جنگوں میں مارے جاتے ہیں، مرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔
میری ایک انتہائی قریبی دوست کے شوہر مارے گئے ہیں، اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، میری دوست حاملہ ہے، میں امید کر رہی ہوں کہ اس کی ڈلیوری بحفاظت ہو جائے۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں میرے بہت سے دوستوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔
نوا کہتی ہیں یہ قتل اور تشدد عرصے سے ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
میں بہت زیادہ تقسیم کرنے والے بیانات دیکھ رہی ہوں، نفرت دیکھ رہی ہوں، لوگ تجاویز دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے، لیکن ایسی زبان اور حل پہلے بھی آزمائے جا چکے ہیں۔ ہم تشدد کا ایک اور سلسلہ اور پھر ایک اور سلسلہ دیکھتے آئے ہیں، یہ حل نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اور آگے بڑھنے کا واحد رستہ لوگوں کی آنکھوں میں امید پیدا کرنا ہے۔
امن کی اس ہی امید کے ساتھ اس وقت امریکہ سمیت دنیا کی کئی دوسری طاقتیں شدید سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduview.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور انسٹاگرام اور ایکس پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. دا هغه ورسره لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې ٹھیک هغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې ٹھیک هغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې بیا پټ ٹھیک هغی لکه نکته دو ورسره خاصه د دې وی پانا فانسیو د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری ثنې ٹھیک هغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې ٹھیک هغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې بیا پټ ٹھیک هغی لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فانسیو د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. مهمو خبرونو سرچکی اوري. د منځنی ختیځ د کړکیچ په اړه د امریکا تګلاره په غزه کې د اسرایلو د ځمکنیو بریدونو په جریان کې جمهور رئیس جو بایدن په منځنی ختیځ کې د امریکا د ټینګ ملګری اسرایل سره د قوي ملاتړ غوښتنې سره مخ دی. جمهور رئیس بایدن په غزه کې د خلکو خوندیتوب غواړي او هڅه کوي په غزه کې د پراخې جګړې مخه ونیسي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی راپور ورکوونکی وی د طالبانو د سخت دریزه سیاست او کړنو لامل افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو په ګډون د هممهاله ګواښونو سره مخامخ دی. او په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو ورانول د اسلام آباد په ایټول سیمه کې د یو شمیر افغان کډوالو کورنۍ لا هم د خپل نړیدلو کورونو سره شپې سبا کوي.
ستړي مشي نن چهارشنبه ده د اکتوبر 15 نیټه او د اقرب یا لړم دریمه تاسو به د منځنی ختیځ افغانستان پاکستان او نړۍ خبرونه واوري او ګوري. هیله ده چې موږ سره اوسئ. ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو د حتمی او جبري استلو او د حکومت د محدودیتونو په اړه د پاکستان د پارلمان د پخوانی غړي محسن داوړ صاحب نظر اخلو چې په سکایپ نن زموږ بلنه منلې ده او د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه د جمهور رئیس بایدن د تګلارې تفصیل به د خپل همکار سید عزیز رحمان نوورو چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه به موږ سره په خبرونه کې. تاسو دواړو ته ستړي مشي ویم. هیله ده چې موږ سره اوسئ لکه شیبه کې تاسو ته راګرځم. لکه چې واورېدل سپینه ماڼۍ وی د منځنی ختیځ نه د امریکایي وګړو د ایستلو لپاره په یو احتیاطي پلان کار کوي. سپینه ماڼۍ دا خبره په داسې حالت کې کړې ده چې د اسرایل او حماس ترمنځ روانې جګړې د پای ته رسیدو هیڅ نښه نه په سترګو کېږي. په ورته وخت کې جمهور رئیس جو بایدن پرون یعنی د سیشن بې پرزی د همدې وضعیت په اړه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرې وکړلې. د نورو جزئیاتو دپاره به سید عزیز رحمان راسره د سپینې ماڼۍ نه مل شي او نور جزئیات به شریک کړي. عزیز جان ستړی مشي. یوه پوښتنه دا وه چې سپینې ماڼۍ په منځني ختیځ کې دا د جګړې د پراخ خیدو پړه څومره اندېخمنه ده په مجموع کې اوڅوي
شنه صاحب اندېخنه شته. لوی اندېخنه دا ده چې کېدای شي په دغه جګړه کې په روانه جګړه کې سیمایز ډلې لکه د لبنان حزب الله خپل وند نور هم پراخه کړي. دغه ډول ډلې اوس هم په دې جګړه کې ښکیل دي خو کېدای شي چې سپینه ماڼۍ په دې باندې اندېخمنه ده چې کېدای شي دغه وند نور هم زیات شي. همدا پرون د امریکا د دفاع وزارت وویل چې په تیرو څو باندې دوه اونیو کې لږ تر لږه 14 بریدونه په عراق او سوریه کې پر امریکایي اډو باندې شوې دي او دمدغه اندېخنې په وجه امریکا په سیمه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. دمدغه اندېخنې په وجه سپینه ماڼۍ اوس پر دې باندې کار کوي که چیرې دغه جګړه پراخ شي نو څنګه کولای شي چې خپل امریکایي وګړي له سیمې څخه د باندې ووسی. او د همدغه اندېخنې په وجه امریکا په سیمه کې خپل ډیپلوماټیکو حالو ځلو ته زور ورکړی دی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ 13 انټونی بلینکن د بهرنیو چارو وزیر تقریبا ټوله اونۍ په سیمه کې وو او جمهور رئیس بایدن د سیمه له مشرانو سره په خبرو بوخت دی او پرون یې د سعودي عربستان ولی عهد سره هم په همدې موضوع باندې خبره وکړه چې څنګه کېدای شي ترسو د جګړې د پراخېدو مخنیوي وشي.
جګړه د یاد کړې یو خبر چې نن رسیدلې هغه په غزه کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوې ده او ترڅنګ دا ویره څرګنده شوې ده چې د اسرایلو ممکنه ځمکني عملیات به پیل شي. په دې اړه باندې سپینه ماڼۍ څه وی او څه ویلې دي؟
پرون بیگا جمهور رئیس بایدن په دې اړه وویل چې اسرائیل خپل تصمیم په خپل نیسی لکن ځنو امریکایي چارواکو د خبره کړې ده چې واشنگتن له اسرائیل څخه غوښتي دي ترڅو دغه ځمکني عملیات لږ وځندوي. په دوه دلیلو باندې، اول دا چې په غزه کې د بشری مرستو د رسولو لپاره فرصت برابر شي او دوهم دا چې په غزه کې د ایثار او بهرانيانو د امریکایانو او د هغو کسانو د ایستلو لپاره فرصت برابر شي چې اوس د حماس دلې سره په یعنی د حماس د دلې لخوا برمته شوې دي. پرون په ملګرو ملتونو کې هم د روان وضعیت په اړه یو غونډه وشوه او په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. لیکن سپینه ماڼۍ وروسته دا واضح کړه چې دغه د جګړې درېدل په دې معنی نه ده چې اوربند باید وشي، ځکه چې دوی په وینا له احتمالي اوربند څخه یوازې حماس به ګټه واخلي او ځان به بیا چمتو کړي ترڅو نور بریدونه وکړي.
په غزه د هوایي بریدونو په دوام ولسمشر بایدن له اسرائیل غوښتي چې د خپل لمړي وزیر بنیامین نتنیاهو د هغو څرګندونو پایلې د پام کې ونیسي چې ویلي وو د حماس نه ژور غچ اخلي. ولسمشر بایدن د یو خبريال دی پوښتنه ته چایا د اسرائیل د عملیاتو ځنډولو ته هڅه ویل چې د اسرائیل سره خبري کوي. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې غزې ته د ارتیا وړ مرستې ورسیږي. سلګونه هغه فلسطینی امریکایان راوباسي چې په غزه کې ایسار دي او د برمته کسانو د خوشی کېدو لپاره مذاکرات وشي. اسرائیلی چارواکي وایي چې 200 کسان د حماس له خوا برمته شوي چې له دې ډلې نه 4 کسان چې په کې 2 امریکایان دي خوشی شوي دي.
حماس د کوم لامل پرته دا بریدونه نه دي کړي. د فلسطین خلک په تیرو شپږ 50 کلونو کې تر سخت یرغلان دي.
د امنیت په شورا کې د ګوتیرش دغو څرګندونو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل د سفیر غوسه راپارولې ده.
ملګری ملتونه په ماتېدو دي او تاسې ښاغلی عمومي منشي ټول اخلاق او بې طرفۍ بایللی دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وینا وکړه او ایران ته خبرداری ورکړ چې جګړه دې نه پراخوي ځکه چې اسرائیل د ایران د ملاتړ نه د برخمنو ډلو لخوا د بریدونو سره مخامخ دی. په دې کې یوه د حزب الله ډله ده چې د اسرائیلو د ځمکنیو عملیاتو په صورت کې به خپل بریدونه زیات کړي. بلینکن د اسرائیلو د پوځي اقداماتو نه کلکه دفاع وکړه خو ټینګار یې وکړ چې اسرائیل باید ملکیانو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي.
دا په دې معنا ده چې خواړه، اوبه، درمل او نورې اړینې بشري مرستې باید غزې ته ورسیږي، هغو خلکو ته چې ورته اړتیا لري.
سپینې ماڼۍ څرګنده کړې چې د بشري مرستو د رسولو بهیر د اوربند معنا نه لري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي چې دا کار به اوس یوازې د حماس په ګټه وي.
دا جګړه ده، دا محاربه ده، دا خونړۍ او بدرنګه ده. دا به یوه ګډوډي وي او په دوام سره به بې ګناه ملکیان زیانمن شي.
د حماس تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د اکتوبر له 8 وروسته د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 15,000 کسان وژل شوي او څه باندې 1,000,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
او په تل ابیب کې د بشري حقوقو اسرائیلي مخکخه فعاله او د ګیشا په نوم مؤسسه اجرایوي مشره تانیا هیریوی چې غزې ته پوره مرستې نه رسیږي او خراب وضعیت به په یو ناورین بدل شي. هغې ویلي دي چې که څه هم اسرائیل د خپلو خلکو د دفاع حق لري خو ځواب یې باید متناسب وي او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره باید نړیوال قوانین مراعت کړي. نوموړي د امریکا غږ سره مرکه کړې ده.
ډیره مننه تانیا، سوسته وخته که اوسنی بحران هم دغه ډول دوام ومومي نو سبب خطر کې وي.
همدا اوس چې موږ د غزې په تړانګه کې وینو د اسرائیلو د پوځ لخوا پراخې بمباري کېږي چې تر اوسه یې نږدې 15,000 کسان وژلي او له 1,200 څخه ډېرې ټپیان کړي دي. د کورونو پراخه ویجاړتیا هم رامنځته کړې ده. اټکل کېږي چې په غزه کې د ټولو استوګنځایونو شاوخوا 30% ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د دې ویجاړۍ په سر کې موږ د هغه څه اغیزې هم وینو چې اسرائیل د غزې تړانګې محاصره بولي. یو بشپړ بندیز دی، حتی د اساسي توکو د ننوتلو اجازه هم نه ورکوي. اسرائیل غزې ته اوبه او برېښنا بنده کړې ده. په تیرو څو ورځو کې موږ د مصر د پولې له لارې د باروړونکو لاریو لړۍ ولیدله، خو دا واقعا د ټول نفوس لپاره کافي نه دی. نو زه فکر کوم چې موږ د یو ناورین سره مخ یو او دا وضعیت به نور هم خراب شي.
ستاسو موسسه د دې لپاره څه کوي؟
زمون سازمان د اسرائیلو د بشري حقوقو سازمان دی او زمون په ورځني کار کې موږ هڅه کوو چې د خپل حکومت د اسرائیلو حکومت لخوا د حرکت د ازادۍ پر محدودیتونو باندې رڼا واچو او دا محدودیتونه څنګه په ملکی وګړو اغیز کوي. په اوسنی وخت کې موږ د دې سختو محدودیتونو اغیزو ته ګورو. موږ د دې محدودیتونو د ننګولو لپاره د یو شمیر نورو مدني ټولنو او سازمانونو سره یوځای شو او موږ هڅه کوو چې د اوس لخوا د سختو بریدونو سره سره د اسرائیلو د حکومت د پریکړو د اغیزو په اړه په ملکی خلکو باندې ډیر پوهاوی ترلاسه کړو. اسرائیل البته حق او مکلفیت لري چې د خپل اتباعو دفاع وکړي، خو دا د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو مراعاتولو مکلفیت هم لري چې د ملکی وګړو د اساسي خوندیتوب غوښتنه وکړي.
ستاسو او نورو اسرائیلی فعالینو لپاره چې د حماس د دې بریدونو مخ کې هم د غزې د بندي سره مخالفت کوو، اوس څنګه شیان بدل شوې دي؟
I won't lie, it's
زما دروغ نه وایم. په دې وخت کې دا اسانه خبره نه ده چې یو اسرائیلی وی، زما مطلب دا دی ټول هیواد پر اختیا د اکتوبر د ومه د پیښې لامل ډیر غم او صدمه لري. زمون ټولنه او سازمان دا چې د غزې په تړانګه کې څه پیښیږي لنګدي څخې څاري، او دلته په اسرائیلو کې هم هغه سخت کړهونه تجربه کوي چې خلک ورسره مخ دي، او په یو وخت کې دواړه خواو ته کتنه اسانه نه ده. د دواړو اړخونو کړهونه تیاری او د دوړو خواو د درد په یو وخت کې احساسول واقعا د هر چا د خراتونکو لپاره یوازینی لار ده.
اسرائیل چې په غزه باندې اوس کم بریدونه کوي، آیا حکومت د اسرائیلو ترمنس کافی ملاتړ لري؟
At the moment the Israeli public
دا مهال د اسرائیل ولس یقینا د حکومت تر شا ولاړ دی، یا په ورته وخت کې د حکومت د پریکړو ملاتړ کوي. د 200 شلو څخه د ډیرو يرغمل شویو کسانو په کورنۍ کې ځینې داسې کورنۍ هم شتون لري چې د اوربان غوښتنه کوي. دوی د خپل عزیزانو د ساتنې غوښتنه کوي چې له بده مرغه د اسرائیل له خوا تر بمباری لاندې دي. نو دلته د غره لارې په اړه ځینې نظرونه هم شتون لري. خلک واقعا په عمومي ډول د حکومت د پریکړو ملاتړ کوي، مګر زه باور لرم چې دوی ته نه ویل کیږي چې د دې مسالو د حل لپاره لوینه ډیر لارې شتون لري. په حقیقت کې ډیر لک خلک د ډیپلوماسۍ او نړیوالو قوانینو په اړه خبرې کوي. دوی د دې په اړه خبرې کوي چې متناسب جواب څه ډول وي. د اسرائیلو ډیر ټولنې د غچ اخیستنې غوښتنې تر شا متحد دي، او وایي چې د حماس وحشیانه بریدونه هر څه توجیه کوي، او موږ له دې سره په کلکه مخالفت کوو.
که تاسو د دغه سره موافق نه یې، نو د دې مسلې حل به څه وي باید؟
I believe that
باور لرم چې اسرائیل باید متناسب جواب ورکړي چې دا د نړیوال قانون مراعات کولو ته اړتیا لري. دا باید اخلاقی وي. دا په دې معنی نه ده چې اسرائیل جواب نشي کولای، خو دا په دې معنی ده چې دوی ته پکاره ده چې نړیوال قانون ته غاړه کیږدي.
او په نورو خبرونو کې، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز ته د دولت د ملما په توګه ماخامنه تیاری. دا د امریکا تر ټولو لوړ ډیپلوماټیک ویاړ دی چې خپل نږدې متحدینو ته ځانګړی کړی دی. د ماخامنه مخکې به دواړه مشران د نوې پرمختللې ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا اړوند دوه اړخیز همکاري اعلان کړي. د امریکا د ملي امنیت یو وین ویل چې اټکل کیږي دواړه مشران به نن چهارشنبه سار په لیدنه کې د اسرائیل او حماس په جګړې هم وغږیږي. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې یو بل جمهوری غوښتونکي په پام کې لري چې نن د استازو جرګې ریاست ته کاندید شي. د استازو په جرګه کې دا درېمه اونۍ ده چې د رئیس ته ټاکلو لپاره هڅه کیږي. تیر ماښام جمهوری غوښتونکو خصوصي غونډه وکړه، او د مایک جانسن په نوم د استازو جرګې یو غړی ریاست ته کاندید کو. دا د لری کړل شوي رئیس کیوین مکارټي په ځای څلورم کس دی چې کاندیدیږي. او مایکل کوهن د ډونلډ ټرمپ یو پخوانی مدافع وکیل چې د ټرمپ په جدي مخالف بدل شوی، د سیشن بی پورزی په نیویارک کې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس پر ضد ودرېدو، او دغه په سوداګرۍ کې د جالکاری ادعا وکړه. مایکل کوهن خپل پخوانی رئیس په دې تورن کړی دی چې د عوایدو ډیرېدلو لپاره خپل سر اقدامات کول. دا د مایکل کوهن د زندانی کېدلو وروسته د ټرمپ او کوهن ترمن لومړی ځل مخامخ لیدلو. کوهن د مالی سرغړونو، مالیاتي درغلیو او دغه پټو پیسو د قضیو په تور زندانی شوی چې ډونلډ ټرمپ کې ښکېلو، خو ټرمپ هغه یو شرمېدلی مجرم بللی دی. او د افغانستان او سیمې په تړاو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وی د طالبانو د ځپونکو سیاستونو او کړنو لامل افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو په ګډون د هممهاله ګواښونو سره مخ شوی دی. په دې ګواښونو کې د جرمونو سره د معافیت فرهنګ، روان بشري او اقتصادي بحرانونه، وروستۍ مرګونی زلزلې او د پراخې کچې جبري احتمالي ستنېدل شامل دي چې د مخنیوي لپاره په بیړني ډول اقداماتو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو مشره هیدر بار ویلي دي چې افغانستان څناڅه د نړیوال ټولنې د خوانه هیر شوې ده.
خاغلی بنټ د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د افغانستان په اړه خپل ورسته راپور وړاندې کړ. خاغلی بنټ ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لازیاتو کړاوونو او احتمالي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره بیړني اقدام ته اړتیا ده.
زله تاسو غواړم چې افغانستان د نړیواله اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیر بیا افغان مېرمنو ته وکیږي او ملاتړ وکړي. دا ډاډمنه کړی چې د افغان مېرمنو او ځوانانو غوښتنې په ملي او نړیواله کچه اوریدل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکون کې د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون هغو افغانانو د نیولو په اړه خبرداري ورکړ چې د سولېزو لارینو لاري د بیان د ازادي د حق په ګډون د خپل بشري حقوقو څخه کار اخلي.
We are continuing to call
د هوونځو او پانتونونو د بیرته پرانستل کېدو لپاره موږ خپل غوښتنو ته دوام ورکوو. تر څو لښ پګم ټولګي پورته نجونه او مېرمنې په معیاري توګه خپل زده کړو ته دوام ورکړي. همدارز موږ غواړو چې مېرمنې باید په ګڼو برخو کې د کار کولو وړتیا ولري. کله چې موږ په افغانستان کې له مېرمنو او نجونو سره خبرې کوو، هغوی لپاره زده کړې او کار تر هر څه لومړیتوب لري او دا هغه څه دي چې موږ پرې ټینګار کوو او د طالبانو د ګټور سیاست لپاره اړینه ده چې په پالیسیو کې بدلون راولي تر څو د کار ته زمینه مساعده شي.
په ورته وخت کې یو شمېر معترض مېرمنې وایي شپاړس کالې زده کړې کړې دي او د طالبانو د بندیزونو له کبله اوس اړ دي چې خپل ماشومان ته د نفقې پیدا کولو لپاره سخت کار وکړي.
با روی کار آمدن گروه نامشروع طالبان و محدودیت های وضع شده آنان، بالای دختران و زنان مجبور هستیم توانایی ها و استعدادهای خیش و مهارت های خود را در دوران تحصیل که آموختیم را به باد فنا بدیم و به خاطر مخارج خود و اطفال خود مجبور به کارهای خانه از جمله قالین بافی و غیره بپردازیم.
16 سال تحصیل ولی این حق ما نیست.
اوس محل په افغانستان کې شزه د خپل ټول مشروع حقوقونو څخه محروم دي. کاغه د تعلیم بحث اوسی، کاغه د کار کولو بحث اوسی. متاسفانه د افغانستان شزه اوس له خپل دغه مشروع حقوقونو څخه محروم دي.
خو طالبان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د خزو ټول حقوقونه تجمن دي او د نجونو خزو پر زده کړو بندیز هم موقتی دي.
او د اسلام آباد په ایدولس نومې ناحیه کې د یو شمېر افغان کډوالو کورنۍ لا هم د خپلو نړیدلو کورونو په ځای کې شپې سبا کوي. دا بې کوره شوي کډوالوی په بل ځای کې ورته څوک کور په کرایه نه ورکوي. د یادې ناحیې نه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره حکومت د مخه خبر ورکړی و. خدای نور ناصر یې پوره راپور لري.
د غزلمای شپه ورځ دلته د خپل نړیدلې کور له سامان سره تیروي. مشران یې په شاوخوا سیمو کې د کرایې کور په لټون کې دي. دا کډوال وایي دلته یې خټین کورونه چارواکو ورننکل او نور کورونه اوس څوک په کرایه نه ورکوي.
او دا کړ دا کور د ما او در مغون وران کړم ټیم یې ملاک راته راخودلې. هغه دغه بارونه او دغه یخ او دغه ماشومان غوند خو دغه ډاک ته پراته وو. ودرې زاینم نه دونه ول پیسې بیرته واپس راغلی باینه مارکیټ او تاسو دا کاغوانیا سي کا تاسو اجازه نشته ده. مو ورته مو سره کاټون مې سونه نه لکه کار دا دسته ده موجود نه معنی وای مو ته حکومت خوان اعلان سو ده. دغه نن دولسمه ورځ به یو لسمه په هلند دا یو وخت ما شومان پراتې دي دا لرګي دا مال دا وزي غونډه سي دي.
دا کډوال وایي په همدې مینه یې لاس کال تیر کړ خو اوس یې د سرپناه ځای نسته او د کور شیانې لا هم له نړېدلې کور سره پراته دي.
په دغه چې کې د موږ په دې مینه باندې لاس کال دلته ووتل او یو لاس کال مو په کوزه نوښته اسلامي نوښته باندې تیر کړ. دا شل 15 یوازم وخت یې نو 15 تیر کال کې سره غلی وو. نو په دې 15 تیر کال دسې ځاتې موږ سره ولا کې چا کړی لګا دا اوس یې وګ بیخید یو چانک رااله به کی یو دغه عمرانه کده نوټس عمرانه کو سیا په 15 ورځې یا یو جمعه هفته بعد بس یو دم رااله دغه غوند مخه وړاند کړو ولا سي دغه د بارانونه دغه یخ دغه ونم دغه د بډاګ باندې تیر کړو وس مجبور را غور د لرګي مرګي غونډه وترل یو سیر ته چرته به زور کم سينو.
بلې خواته په اسلام آباد کې ځای چارواکي وایي دلته میشتو کډوالو ته دوی درې میاشتې وړاندې لا ویلي وو چې دغه سیمه دی خالی کړی ځکه چې د دې چارواکو په خبره دلته د استوګنې لپاره نوې ودانۍ یا سکتور جوړیږي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت د خوانه د غیر قانوني افغان کډوالو د اخراج ټاکلې مودې ته یو نه پاتې ده. حکومت پلان لري چې د غیر قانوني کډوالو د نیولو او خپل هیوادونو ته د بیرته لیږلو لپاره ځانګړي مرکزونه هم جوړ کړي. د کډوالو د ستونزو په اړه مو نن د پاکستان د پارلمان په خواني غړي او د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر محسن داوړ صاحب ته بلنه ورکړې چې زموږ سره به په دې اړه خپل نظر شریک کړي. داوړ صاحب ستړي مشي پروګرام ته په خیر رالی. زه به پوښتنه ورسره جوړه کوم د وخت کمی د وجنه وبخي. افغان کډوالو د پاکستان حکومت ته ستاسو په باور څه ستونزې جوړه کړې ده چې دومره زره او په ډیر جدیت غواړي د پاکستان حکومت دا تر یو میلیون زیات کډوال په جبري ډول وباسي؟
ورا یو خو دا غانانو متعلق د پاکستان ریاست په سوچ د دې په دماغو د دې په فکر کې کوم بغض دی. نو هغه وخت په وخت دی باندې لټی چې په کومه طریقه می چې د افغانستان او د افغانانو سره تر لکه څه می په ریکې دي تاسو نه تکلیف ورسېږي. د افغانستان په دې موجوده حالت کې چې د خلک بیا مجبور شو دی چې هغه راشي پاکستان ته راشي د دنیا نورو هیوادونو ته لاړ شو د سر پناه اوختلو د پاره غیر خپل قرونه پری دي پدې کې په پاکستان یو ډېر بنیادی کردار پاتې شوی. دا اوس موجوده وخت کې چې کوم ما کې سره وانه دا پدې کې خو ته وای ده نه چې د خپل لتر شو وخت او د دې چې کوم پالیسان وي او دا غي په نتیجه کې چې دلته کوم د امنیت د کیسه خراب شوې دلته چاودنی کیږي او زه په دې د طالبانو فعالیت نورم سیوا شو په پښتونخوا کې نو هغه نه دا ولس په مړه ولود لپاره هغه اوس دا غشان دي کیسه کوي چې دا خودلته افغانان راغلي دي واغي دا غشان دي کیسه کوي. مو دغه خبرو جواب مونږ وخت په وخت په خپل تقریرونو کې په پرس کانفرنسونو کې او مخامخ د دې چارواکو سره زمونږ داسې په میټینګونو کې ویل دي دې سره داسې یو منطق نشته یو ساده سولید ریزن دې سره نشته چې دا غي په بنیاد تړې کانفرنس کې اشاره په دې وجه باندې موند دا غشانت یو عمل کړي دا مطلب داخله کوم برتا په څه
کو بالکل
سره سره
جی اورم امال ام دی ونی کی منګه د په خبر کې البته د افغان کمشنر سره چې خبرې کولې هغه دا یاد کړل چې یو کال نه را پدې خو دوی د پارلمان سره نور وړوندو ادارو سره خلکو سره مشورې کړې بیا دغه تصمیم ویل. تاسو چې په پارلمان کې وې دا د بی اسناد افغان کډوالو د لپاره تاسو څه ډول سیاست درلودو یعنی حکومت ته مو څه سپارښتنه هغه وخت کولې؟ د پښتنه زکه کومه چې تاسو یې لګوازي جواب ورکړي چې په پاکستان کې د نورو خلکو یا د نورو ملکونو د اتباعو په تناسب باندې افغان کډوال استثنا حالت لري. څو وجه لري چې هغه د ډیورن کرخي جنجالونه دي او په دواړو غاړو کې د دوی لپاره یو منظم سیاست نشټون یادېږي. په دې اړه باندې څه وایي؟
ګور دا سړی د روح څخه وایي دا کم یو هم چې هغه واکه چې تاسو یاد کو ز د پارلمان ممبرو ما او د دوو کمیټو ز ایسوما یو د خارجو امور کمیټې ته ز مشرم بوم او بل د بشري حقوقو کمیټې هم ز ممبرو ما د خارجه امور کمیټې نه د خبره مونږ را اوچته کړه. مونږ د کمیټې یونانیمس دا ریکمنډیشن و چې پاکستان باید پر ریفیوجی کنونشن باندې دستخط وکړي او هغه د پارلمان کمیټې او د پارلمان نماینده کمیټې وا پاکستان اوس پر ریفیوجی کنونشن نه دی دستخط کړي او چې هغه دستخط کړي د مهاجرینو چې کم حقوق دي هغه بیا د بایندینګ په باندې بیا خامخا مني. دغه خبره باندې کې دا د چدوما کمیټې وا د انساني حقوقو کمیټې شوه هغه مشر زموږ د هغه ممبر او ما د هغه باندې مونږ ډېر زیات میټینګونه په دې کې سبا یو کوه دا مونږ یو سب کمیټې هم جوړ کړو او په دې کې مونږ یو درې څلور ریکمنډیشن دا کمیټې طرف نه ور کړیو. یو کوم دا ریکمنډیشن ور کړو چې باید تاسو دا تاریخ بیا ور نه کړئ چې مطلب افغانان د پلانکی تاریخ پر بیا لاړ شي ځکه چې دلته چې کوم دا چارواکي پولیس او فوج نور اف سي اغیتا یو مکمل او شغا د خلک شوکای او د دې تفاهم روان شي. دغه مدا غوښتنه د کړه و چې دا 14 فور د اکس کم دی تکملان دي چې د خلک نسی دا باید سسپند شي تر هغه وخت پر سسپند شي تر څو پر د دې مهاجرینو لپاره پوره یو خپل قانون نه جوړ شوی.
بل
درېم ریکمنډیشن دا و چې باید یو قانون جوړ شي. دا قانون ما په خپل به تور یو پرایویټ ممبر بل کومي سمله کې پېښ کړو باغې نه پسته مطلب اگست کمیټه ته لاړو صحیح که من سره هغه شان دې ملګرتیا مو باندې دا بیا حکومت هم بیا ختم شو نو دې چارواکي چې څنګه خبره کړی دا غلطه خبره کړی دا
پارلمان پوښوم دا ورسره
کوم ریکمنډیشن یې پر کار پاتې دي
پوښوم دا ورسره وخت ډیر کم دی کې جواب بل راکیو اوس تازه حکومت غواړي چې بیرته ستنیدونکو کډوالو ته مرکزونه جوړ کړي تاسو معلومات لرئ دا مرکزونه چیرته جوړي او د څه د پاره جوړي
کوره دا خو دی د وخت سره مختلف کیږي کای ادا چې د افغانستان سقوط لا نه وشوي په وخت کې لکه د نېشنل سکیورټي میټینګ ته د کلا د پورت مشرانو بریفینګ ورکولو نو په هغه وخت کې دا خبره کوله چې یاره د افغانستان د سقوط خطر ده او مطلب دلته به داخله ک راځي او د لپاره باید موږ زوونه وټاکو چې په کې دا کمپونه جوړ کړو موږ وخت په هغه وخت د لیل وای چې تاسو دا د سقوط خبره خلا زکه کوم چې هلته خلا کیسه هیڅ نشته او مطلب تاسو او ښکاری دا چې دا کوم ګرینډ ډیزاین دی د دې پهل نه مرتون کې وخت منصوبه مو سفر جوړ کړل او هغه دا چې هم شو چې دا کوم یو بل کومي یو ډیزاین جوړ شوی او د پاکستان پوجم په هغه خپل وړاندو هغه مطابق هغه کارو چلے دو او دا دوه اکسرسایز شو نه مرکزونه چا ولیدل او نه هغه په کوم طریقې سره چې د دې خیال ساتل پکارو د دې مهاجرینو نه خیال او ساده بلکې الټا د دې د ستونزو نه د خلکو ګټه پورته کا په دې باندې یو کاروبار شروع کړو په ویزو باندې هم دلته د خلکو په تګ راتګ باندې هم د دې په زورولو هم په دې باندې د کریک ډاون په شکل کې هم د خلکو نه پیسې را او په دلتون کې پېښ کا او په ریکې کې بیا د دې کسال کا جلو ته چوا نو ار طرف ته چې سونم زیاتې دي سر کې دې شو غوړي کړه
بالکل مننه محسن داور سه وخت کم ده کني پښتنه خود پیګم ډیر زیاتې دي خو تاسو نه ډیر ډیر مهرباني چې زموږ پروګرام تم وخت بالکل ګډون کوره مده پام دې اړون باندې یو شمیر افغان مسافر د سپین بولدک چمن په دروازه باندې د تاګ راتک شرایطو د سختیدو نه شکایت کوي په ډیورن کرخه باندې د سپین بولدک چمن ترمن لار چې هر ورځ ور باندې زرګونه کسان تاګ راتک کوي د شاوخوا وی او نه رئیس شرایط په د پاکستاني ځواکونو د خانه سخت شوی دي او د مسافرو ترڅنګ پام دې غلار باندې سوداګرو ته ستونزې زیاتې شوې دي
د دغلار مسافر او کاروباریان وی د تذکرو سره سره پاکستانی ځواکونه ترې پیسې غواړي او که پیسې ورنکي و هلکیږي او اجازه نه ورکول کیږي چې تاګ راتګ وکړي د دوی په خبره پاکستانی ځواکونه په دې توګه هڅه کوي په دغه لار پر تذکره او پاکستانی شناخت کارت بندیز ولګي او یوازې پاسپورت لرونکو ته اجازه ورکړي
نمې د اخو سره لکه نمې د دې خو سره لکه و موږ د مشخانه خبر د دروازه باندې 15000 وزره د لازم په مشخانه خاص موږ حاصل کیږي موږ په اې صورت هم نه لکه دا د کندهار د سکره د ورور
د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پراته ولسونه وي هیڅ کله پر د غلار خلک پر پاسپورت نه دیتلی نو اوس هم باید د پخوا په څیر پر تذکره اجازه ورکړي دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د خلکو ته د کار زمينه برابر شي ترڅو خلک پاکستان ته لتللو ډډه وکړي
پر بارډر باندې بيزيتيان دي ول دي ټکول زما سره خپل ول سوي دی دلته په دغه تغمیل دغه پیپې بوله چې چې بوله په دغه تغمیل پر دغه ګوت ول هم په دغه چپلاخه ول هم موږ جزي بيزات دي موږ خو نه مندي بيزات دي سرباز په مليور دوکې وم افغانستان کې نم زکلرم نه جایدار لرم د خواري د پارت نه لوم
د دغه لارې کاروباریان هم وي د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پراته ولسونه اکثره په همدې لار کاروبار کوي او خپل کورنوي ته روزي پیدا کوي خو اوس پاکستان غواړي چې د روزي ور باندې ودری د دوی په خبره پاکستان غواړي خلکو ته ستونزې زیاتې کړي او د دې فرضي کرخې دواړو غاړو ته د پراته ولسونو ترمنځ فاصله زیاته کړي
ظلمونه ډیر شروع دي انډواله کزمر ناره څوک اوري اول د خدای و ری بیا د بم بندا و مر سره ډیر ظلمونه کړي دا د سهار لار سو ما شام بیر تراسو نه نن شلم ورځ ما فکر کنه نه د متخصص
د طالبان له خوا د سپین بولدک له سوال هم وي په دې ورستیو کې د سپین بولدک چمن ترمنز پر دروازه پاکستانی لوري ستونزې زیاتې کړې دي د هغه په وینا دا ستونزې هغه وخت زیاتې شوې چې پاکستانی حکومت له خپل هیواد نه افغان مهاجرو ته د وتلو امر وکړ
د سپین بولدک د لارې په باره کې اتمن یو څه ناسې مشکلات بیا خاص پیاده و د پیاده و د پاره د مشکلاتو د حل لپاره به کېدې سپول ور ستم خبرې سوي دي په دروازه کې موږ هم له دوی سره خبرې لرو موږ دوی ته د مشکلاتو په باره کې خبرې کړې دي په قراتو مراتو مرتوري دي سولسته کله مشکلات جوړ نشي شي به دوی وعده کړې دي سره خو مکمل ختم سوي نه دی واندازه به وي
پاکستان له دې وړاندې هم هڅه کړې ده چې پر ډیورن فرضي کرخه تاګ راتک پر پاسپورت تر سره شي خود دې کرخه دواړو غاړو ته پروتو ولسونه په کلکه مخالفت کړی و.
د نن پښتو پرونه پام دې سره پای ته رسو. خو تاسو کولی شئ همدا راپور او نور راپورونه او خبرونه د امریکا غږ په انټرنیټ پانو باندې وګورئ، ولولئ او دوستانو سره هم شریک کړئ. د ری خبرونه پام دې څو شیبو کې پیلېږي او زمونږ همکار لینا روزبې سټوډیو ته راغلي، تفصیل به شریک کړي. لینا جان، ستړي مشي تاسو؟